آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ امن ته یو ځانګړی نظم چمتو کړی.
کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روان او بو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا.
په هنر جاج کې لات سیډنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج اخلو.
دغه ټول پدیدې چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه، د اساطیری قدرتونه ښکارېدل.
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړی استاد ګل زمان په خپل فن غږیږي.
او ونډې منډې د تورې زلفې جوړې کپوټنډې د باغ ګل نراړه.
بازار پانه کې با لنډه کې ساتل پاتې واورو.
آسیه تر چلاونی وو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږ مېرانا د سرای په غولي برابر شو.
په ادب جام کې با د لودي کورنۍ د شاعر بهلول لودي د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلورنی نه پیړې د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګې دو سره تتشویوه.
او په ورخمین خیال کې با د کک او زرینی منظومه د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ روسته و چې ساکان دګر تراغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نه کړ. د ساکان او مشر ورغه پاجات.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
جګړه، مینا، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. نننۍ رادیو مجله د امن په نوم پیلو او په سر کې له ناجی ساپې د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم آرشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومند په وینا، د وزارت له رهبرۍ سره په همغږۍ به د افغان فلم آرشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي موسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې موسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې، نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه آرشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانیو تجربو په اساس هغه اثر چې څلور یا پنځه لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو، د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول، او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقال شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلي شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز دافر سره په کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنی خزینه سرنوالی او لیکوالی زینب فایز لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ پړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فایز په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت پړه مفصل علمی او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فایز لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت پړه شریعه او علمی تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکته نه تر سره سپل. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فایز دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام شي، او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمی او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ځای حل کړي.
د کتاب د مخکتنی په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړه چې پر دا ډول مهمه او له پامه لوېدلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډې په وروستیو کې د کتاب لیکوالې زینب فایز خبرې وکړې. هغې دا د ځان مسؤلیت وبله چې پر دا ډول یو مهمه موضوع یې کار کړي. د اغلې فایز په خبره دا له شریعت فارغه ده او دا یې مسؤلیت دی چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نورو موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دیني عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناان دا کتاب ولیکل شو ترڅو د ښځو نوی نسل وکولی شي د مطالعې له طریقه د میاشتنی عادت په اړه خپل ټولو سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې په وروستیو کې د کندهار د سود چار رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون استازو دینی عالمانو او یو شمېر نور کسانو هم د یاد کتاب په اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینې جامه ده او امن د ښیرازۍ فصل دی. ښه نو امن به څنګه راځي؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل آند په یوه شعر کې ځواب کړی.
امن به کله راځي؟ کله چې زده کړو په تیاره کې څراغ څنګه بل کړو؟ کله چې زده کړو له یوې چینې نه دواړه په لپه اوبه څنګه وڅښو او په نیم جام د اوبو دوه تږي خړوب څنګه کړو؟ کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼې له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د آسمان آسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا او د رباب نرو تارونو کې خوږ ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خانداسه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن به هله راځي.
اسطوره د ژبې د فلکلور د یو فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطوره د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننه هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې ده د ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه ده، شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وچ وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیریدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم دا اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط دي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلانی کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغونی انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لږ نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هره ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمدګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پته خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان ښاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو ډول سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
که د پښتو معاصرې موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو نو د دغو ولسي او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم له ډېرو مخکې وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسي رنګ یې ساتلی، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغۍ ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسني وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد که دارت وی تاسی با چو کلان یست؟
زه اوز گز پیکر کنم چیز با دو احتیا کلان هم
دو احتیا کلان پا چو کلانی مو سندری ویل شروع کرد؟
احتیا کلانی نه شروع نیستم
تر وز پوری
تر وز پوری احتیا کلانی نه
تاسی وز پا چه باندی بختی است؟
زه وز بیخی بیکاریم ککور کیم یا پا دیجا کوی که کنیم یا پا طرف بنسم خوب کنم وز منزه او دست کنم بس نرست شنشت
وستم تاسی که تام اومیلی چی ناروغی است بیام تمرین لری کنم؟
نه نه پا در زندگی که ما تمرین نکنم زو چی کنم زوی تو منزی کلم که غز وقت سندسی شیر و کمپوز سندسی جرون زر رمه اصاد جرون بس و دا اما دی کمپوز و زان تا اختراع دا و ما تقریبا اته سوا کمپوز رو جو کری نور و نرمدانو و مخبر زان تا و دو زر سندسی می اویلی خپل ویلی په ټول دنیا کې او په کې سپاک زار سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتور رسیدلې اوس هغه څنګه وای ما تقریبا سپینګیره یست په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره زما صاحب وکړه واس نه دا فرض چې ما ډیر وخت کې سندرین دی ویلي، لیکن ما واز ازونی واز د اوس واس از کی ما منځ سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما زړه واز نه پر زندګړه نغمه او ما جنګونه زیتاوج ما لیلا نم در نهید دای ما شټول زین
یعنی دا کسانی سم مشهور شاګردان و اسکو دیر دی
دا سه هډیر دی بخی
او لکوم شاګرد نه خاطر لری او زیر یو شایز د کول تاسو نه دی موسیقي
نه نغمه ډیر تکړه فونډر ټول
نغمه
ولا شي او ما دې زته کای کړه کای
او سم کوم کمپوز څه در نه اخلي
نه وسو نه کمپوز نه اخلي خو کمپوزرانو مې ډېر زیات ورکړي. ما تقریبا یولس سندرې یولس کمپوزا دوګانه منګلو نغمې ویلي دي په آرشیف کې شته دي. وسته دوګانه اکثره شعرونه یې ما زنه خپل شعرونه مې دي. زنه یم بابازي صاحب شعرونه دي، مثال دي شنوګل دي شي شعرونه دي، موږ د لوی شاعر چې دی موږ د افغانستان سلیمان لایق صاحب شعرونه دي.
بلې
ما کمپوز کړي دي دوی ته.
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو خپل خبر کې وویل چې خلک وایي غږ موسم ماسي ځوان پاتې دی، لکه د ځوانۍ په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کې دا وڅندې
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما ویل ژوندۍ نشدلې واقعي سندره یې کار نه کېده. او اولینه سندره ده چې زه یې دې رسولم.
اما هغه سندره چې راته زمزمه کې نو اوس په خیر
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې دې باغ گل نارا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گل نارا ددی بنگڑی دی کواخی دی ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گل نارا او ونڈے منڈے دتور زلفے جوڑے کپو ٹنڈے دے باغ گل نارا
ډېر زیاته مننه. اوس په دې خبرې راته وکړئ لکه څنګه چې تاسو په فایل کې وویل چې سي حالات مخ نه ده، اوس کله خپلې روغتیا راته خبرې وکړئ. څه مشکلات لرئ؟
مشکلات دا دي چې کمزوري ده، د پښه مې ماته شوله، تکلیف لرم. بل مشکلات دا دي اقتصادي مشکلات لرم، ډوډۍ ته ضرورت لرم، اولادونه مې ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لرم، کور نه لرم. نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي.
نو تاسو ویل پښه مو ماته شوه، ولې څنګه؟
نه وغورځېدم، وغورځېدم دا پښه مې ماته ده، اوس چې خونه پکې دي ښه بس هغې په تکلیف کوي، ډېر په تکلیف کوي. بعضې کارونه نه، بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ د پاره او نه هغو ته نه شه رسېدی که نه.
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه؟
نور څه مشکل نه لرم، صحت مې نور بالکل ښه ده، شکر نه لرم، کوم تکلیف بل نه لرم.
که درته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړئ، له سي حالت نه، حکومت تاسو سره کوم څه کړي کنه؟
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم، زیات مریض وم، املا تکلیف مې ډېر زیات و. بیا هغه و چې قرضې صاحب بیا ویدات وکړو هغه ته چې استاد ولري هغې ارزي ته چې ځای ځي سر یې ته علاج وکړو. بیا زه هندوستان ته یې ولګولم، ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم، او دا عملیات مې وشو. بیا ښه شوم، ډریور مې کولی شو، موټر مې دا غورې غورځېدم، پښه مې ماته شوه، نو هر څه مې پاتې شو.
اوس اوسنی حکومت څه کړي سره؟
هېڅ شی نه دي کړي. چا سره نه دي کړي؟ ما سره نه دي کړي، مینه مزان سره هېڅ چا سره نه دي کړي. کنې باید ماته کور رئیس جمهور هغه وې جلې سترګې چې شنې وې که نه، هغه ته یې کور ورکړي، هغه په شنو سترګو باندې که نه، هغه ته یې کور ورکړي. بیا خوښه نه وایي چې ما ته سم کور کوم خراب کور نه غواړم. دا
یعنې تاسو سره مرسته نه ده کړې؟
دومره کومک ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي، هره ترانه ما داسې ویلې چې افغانستان ولسه په سمدستی جکړه ده، داسې کمپوزونه مې جوړ دي، داسې ترانه مې او سربازه یاره خېجه په مرتل باندې بغزمینې ویلې دی ما کمپوز ده نه، تاسو به اورېدلې یا سندرې؟ نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلې دي، ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلې دي. نو خو زه دې مستقین دي دې خبرې کې زه مسجد یم، کور نه لرم. نو رئیس صاحب جمهور ته ماته یو کور راکړي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلي، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته مشپږ پنځوس سندرې وطن د پاره، په دې کې هر موضوع باندې مې ویلي دي. دا دومره ډالر راغله، میلیارده ډالر راغله، موږ ته څه پنځه ډالره ونیولو دولت حکومت دا تاسو نرمندان یې پنځه پنځه ډالره خو واخلې.
کوم وخت مو کوم ادارې ته مراجعه کړې؟ د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې؟
وای دې خو سترګې لري، غوږونه لري، امام مشران خو مونږ ویني. نو دې خپل اولنې کې دا کار کې مونږ ته وو، مونږ ډېرې مصیبو کې مونږ ګورو، دا تاسو هم وره وو زه غواړم مراجعه وکړم. ډېرې مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي، لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري، نه کوي ټلیفونان، ته کوم ټلیفونونه کده کې وسړه خیر ده. موږ خو یو هنرمند یې، تاسو ولې داسې کوئ؟
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سئ، پښه مو جوړه سي، څه پلان لرئ؟ آیا نورې سندرې به م وایئ، نور زده کوونکي به م روزئ؟
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي، زه اوس د استفادې وړ یم. دا اوس په دې کوټې پښې که ما نه څوک استفاده وکړي، د موسیقۍ په باره کې زه اوس تیار یم، عیار یم، هر شی کولی شم.
مګر چا مراجعه نه ده کړې؟
نه، ما نه کار واخلي. یوه پروګرام ما تلویزیون جوړ کړو دی، درناوی پروګرام، درناوی کې آیو سړی ویل وی چې ما وی چې هلک راغله سمبې سندرې وایي، ډېر مخکې خبره ده، پنځوس کاله نه پر
مشهور نور و نرمندان ہوتا دومرا پام نے کی دل فکر غرضہ سے
اشتراک عراق فیسٹیول کے بلغاریہ فیسٹیول کے مسکو فیسٹیول کے جرمنی فیسٹیول کے بلغاریہ فیسٹیول کے پولین فیسٹیول کے تاجکستان فیسٹیول کے دلی فیسٹیول کے پر دیکھ میں اشتراک کرا تھا دادے لوئے بھی خرات مارا اڑی گی جرمنی فیسٹیول کے میں سروز اور میڈال واخست دا سروز اور میڈال
وہ دلتا دے استاد گلزمان یا واکسی کا ادا چھ اکس نزوانی کرے گی مگر سپین کالی دی سور واسکٹی دا او دی واسکٹ پا خواهی دیر زیاد مدالون دی دیدی پارا که معلومات را که دا چه ها سبخ در کردی؟
طبعا نی آورده دی کمون ارمان سندرگاری با مدالون نی اخیستی تاست با نی آورده
دی اتاسی می چیوی دل دیر زیاد دی دارت معلومات را که
دا مدال پا جرمنی بیستیوال که ما واخست دا مدال پا مسکو که ما واخست
دا غدی افغانستان بیرق زده
شدد که دا دا استقلال آزادی مدال دا حکمت دا دا دکتر نجیب حکمت گرک دا خدمت میں ڈال دا صداقت میں ڈال دا دادی زبان میں ڈال دا دادی ہندوستان کی
آخر کے بڑے پیغام کسانوں کا چلتا سے غا گاوری دتا سے علاقہ مندان دی چدی
بس خوشحال دیوی زدوا ہوتا کون دے ماتا دعا گئی
ڈاکٹر گرینڈل وائی کسہ زکلی کما ولولم یہ چھ ماتا زما ازما د ٹولنی عینی تجربی بیانوی او ہمدا تجربی دی چھ ز د خپل ژوند د بهبود لپاره تر استفاده کوم نظر پانی پانی ننی پانی کی وگم جبارخیل لنڈ کسا تل پاتی دراوروی
زر پانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلی دل شن دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چه غیرات لی پشن دخته که دا ورسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوٹی تیاری وی او د باندې د سپوږمۍ رڼا خوره وه د کور په انګړ کې دوه سیوري لیدل کېدل د کلي له منځ څخه د آسونو شڼهارې اورېدل کېده د انګړ په منځ کې یو سیوری د اوخورونو په لور لاړ او آس یې له مېږې څخه را خلاص کړ آس یې تر جلو ونیو او د دروازې خواته روان شو د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولې برابر شوه یوه په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل زوان د آس جلاونی ولی و او دروازه ی خلاصه کړه شاته ی مخ را واړه و خزی ته ی وکتل د خزی په سترګو کې اوښکې ډنډې وې زوان و مسل ویې ویل تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوي خزی په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه ی وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم زوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره می پکور که در تپریه خیده لیوان پا حقه گرزوه اوستا ورورتا می هم ویلی چی پا تا پام کبی خو کبیا هم ویری دی ده هغوی کرا لارشا خزی وارا سلگی وکڑا وی ویل لیوانو نویری گو ده بیلتون بلا بینم ده تکری پیچ که سترگو تا ونی بو وی ویل بیا با کل رازی زوان سر پورتا کر چی جگره ختم شی زوان خزی تا وکتل وی ویل کزران اغلم راتلون که ماشون با خساتی که حلک و نمنا این پرکیگ ده کنجلی و حفظه خزی ده هو که پدود سر و خوزه و زوان پا آس پور شو جلوی ونی و ویه ویل پام چی پا شهادت می اوه که تویی نکری حسه وکره ما شوم ده زانیتی و نگانی لما شوم تو بایی پا ننگ او میرانه و روزه ده دین او وطن ده منی لسند رو سره پا ورنی که عشنا کرا لبی ننگی او وطن پلورنی چخی اوس لا ذهن واره و خزی سترگو تا ٹکرائی نیولی و او سر یو خورا و زوان دس بوگ می پرانا که دورستی زل لپارا ورتا وکتل آسته ی متروکا وکڑا او وی ویل دو خدای پامان خزی پا جڑا با ویل خدای دیمال او مرستن دویشا لده سره ی لسترگو احکو داری با بحالی او د کوټې په لوري روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پراته وه. هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې یې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي، خو ده یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوږ شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو. په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چارګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډېر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي، خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله. ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسوم. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده. دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړم، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
دملالیا قربانا
د ادب جام په نننی برخه کې به سهار ګل میرزای د لودی پښتنو لډلې دی یو مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړی.
ادب جام.
سلطان بهلول لودی. درنو ریدونکو، د لودیانو د کورنۍ پاړه پویګو چې د کورنۍ تر غزنوی سلطنت د مخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی وو. که څه هم هغه کورنۍ د سلطان محمود په لاس له منځه لاړه او د 401 هجري په شاوخوا کې واکمنی ختمه شوه، خو د لودی قوم بقایا په هند کې و او له دوی څخه ډیر عربي مشاهیر راووتل او پر 355 هجري کال کې بیا له دې لودیانو پښتنو څخه ابوالمظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کېښود او هغه رڼایي خبره کړه چې 4.5 پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګېدو سره تته شوې وه. د هندوستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی د چی په 1810 هجری کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دل کورنۍ څخه څو تر 1840 هجری پورې پاچاهي وکړه چې دوی حضر خانیه پاچاهان بلل کېد. د حضر خان زوی معزالدین مبارک شاه پر 1840 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو، نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او دغه پاچا لخوا په 1810 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو، په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو، نو د خپل وراره ملک بهلول ښه وروزه او تر خپل مرګ وروسته په هند کې پریښود. ملک بهلول زړور، مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1855 پر ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نورې د ځان ملګری کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 1830 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالی ته نږدې په 1490 هجري کې وفات شو او تر وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او د کورنۍ تر 922 هجري پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو، دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدي او مشاعرې به کېدي. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنی د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله حس لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی و او په هندوستان کې د سلطنت لوا هسکه کړه او په دغه ملک کې له لودی طایفې څخه وو. له ډېرې زمانې د لودی تبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنگونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنگونه وکړل. 1830 کال یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا وو چې په 1490 هجري کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مؤلف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان پستاینه کې وویل. کله چې سلطان دغه روبۍ واوریده نو په ځواب کې یو روبۍ وویل. درنو ریدونکو، دغه روبۍ په دې خپرونه کې د سلطان د شیر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات لپاسه، خول می د عدل په درو روندې، خول می د عدل په درو روندې، جهان بزیب مومی سمال لاسه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په لومړۍ برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په معنی کې د ساکانو ملکي د څلوېښتو قومونو ټول مشران راټول کړي وو. هلته ملکي مشرانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او ښار یې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په معنی کې همدا خبرې روانې وي چې د تشخلو سردار اوګزریات لاس پورته کړ او د خبر نوبت یې ونیو. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
اوگزریات چې د تشخلو لوی سردار دی په ادب شورا ولاړ، تعظیم وکړ، ملکې ورته په لاس اجازه ورکړه. اوگزریات هغه سردار د سردارانو وویل تخت د برقرار وي د زرینې. اردوان لال پخوان زړګی ډک و، د خپل پلار پاچا فرهاد کسات غوښت. هغه کال چې اشکانیان بابل ته ولاړل، انتیوخوس پاچا د روم راغی جګړې ته، او فرهاد چې د رومیانو د جنگ نه و، لساکی کڅوالو خواست مرستې وکړ. د کڅوالو یو لخکر جنگ ته روان شو. په دې منځ کې د یونان لخکر را بیل شو. انتیوخوس یې په میدان یوازې پریښود. فرهاد دم غنیمت وشمیره سوپن شو. انتیوخوس یکر تالا ترغی پا جنگ کی جنگ روستای و چه ساکان دگر تراغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نکر. دی ساکان و مشر ورغی پاچات چه موک جمنک را پورا مرست تراغلو، زموک برخه دی جگری راک را واکمنه. خو فرهاد چه مست دی صوب پساغر و دی ساکان و لخکر سپک کر پا دربار کی دی ساکی که سوال و ستر سالار چروان و یونانی لخکری وغخت خپل خواتا. یونانیان چشول ملگری دی ساکان و دی بل جنگ توپان پرتکل اسمان تا لسوب من فرهاد لار گدر و رکلل دی رومیانو پا دعای اشکانیان کلل. فرهاد ومر د ساکانو په جګړه کې ډېر ځمکې کړې خپلې زموږ ساکانو. له بابل څخه پارتیان بیرته په شا شول. اردوان چې اوس ځایناستی د فرهاد دی، قسم کړی چې کسات به د پلار اخلي. ملکه د اوگزریات خبرې اوري او نظر یې چېرته لرې دی ځیرلی. یو ناڅاپه یې سردار ته مخ راواړه. د پارتیانو ډېر ځمکه وچه شوې، لکه وچه بیدیا تند ده اخیستی. په ویالو کې اوبه اوس نه بهیږي. د فرهاد تر وینو دوی ته اوبه ګرانې. اوسنۍ جګړه را پیښه پر اوبو ده. د فرهاد کسات به وي او یا به نه وي، د پارتیانو په هیرمند پسې لښکر دی. د زرنګ او بس ترمنز دی اوبو بنده. پا دی بندیه دی پیلان و لاس ور برده. لها مونه خپلو کلیو تا جر باسی. تو ویالی با دی هیرمن لبستر باسی. از ارشید چه دی کچوال و لوی سردارو پملا چیت شو دی ساکی زرین مخته. پا ادب پر تطر که خوالا سونه. زیم زوی دستر چروان چلوی صوبمنو. زما پلار مغرور فرهاد سر پا جنگ شو.
پیژنده د پارتیانو لخکر داسي لکه پیژنی چې خلق د لاس رغوي زما پلار دغه جنگ کی سکړه داسي چې لخکر کې د فرهاد یو لوی سالار وو د ساکان لوی اتل ستر پهلوان وو نوم یې کک وو د هومال ستر ټبره په هر مټ کې د څو پیلانو زور وو کک د غره په څیر ولاړ او د غره زوی وو دی بللو کک کوهزاد د پارس لښکرو د فرهاد پاچا ملګری او همدم وو د فرهاد او د چروان سالار جګړه کې د ساکانو مخ ته را نغی ښاغلی ویل د خپلو عزیزانو جنگ ته نظم خو فرهاد چې د ساکانو تورو وخور کک د خپل ملګری مرګ کړ ډېر خواشینه زما پلار سالار چروان داسې کیسه کړه اردوان چې د فرهاد پر ځای پاچا شو نو له کک سره یې کرکه او دښمني شوه کک را ووت د پارتیانو له درباره چیرته لرې کومې دښتې ته روان شو